ول د سولې د جایزې نمانده هم و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی څومره غږ اوریدل کیږي او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعال د کابل کې د ازمګ میلمه ده همدارنګ لیما شنسب فعال او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده له جرمني له مکسر ده هم نظر محمد رودی له هلمند له مکسر میلمه ده نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال ده چې له کابل له مکسر میلمه ده البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال ده خپل ملمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لاري کولای شئ لمو سره اړیکې ونیسئ د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات سدي افغان ځوانانو ته په کوم مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي دا ټول مسایل په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو تاسو هم کولای شئ په دې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمو سره شریکه ملمنو ته خراغلاست وایم فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغله رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي همدارنګ لیمه شنسب هم د سکایپ لاري له مکسر د ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته ډیره مننه زه غواړم لیمه شنسب له تاسو په لکم تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړی وو په خوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود اوس هم فعالیت کوي دا راته وایي چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د می اعدامی هشتاګ جوړ کړ افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوي په نوم هشتاګ رامنځته کړ د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بل خصوص د ځوانانو هغه حق ادا چې دا هغه رامخته کی را څرګندې کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي
بلې سلام علیکم بچ تاسو د پښتنې په اړه ونځو یم چې دغه دواړه په اول ځل کې کومګ دیو ته وګورو د دواړه یو مختلف مسایل دي کچې ته مونږ د ایران د دغه درې مدني فعالانو وبخي د دیو دغه د دیو په وړاندې باندې کوم هاشټګ چې کوم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه و او نه هغه مخه و بلکې د دې شاته ډېر سیاسي مخه وي نو د هغې کبله موږ نشو کولای چې یو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي و چې دغه کوم یو توجه چې دی ځانته د نړیوالو وګرځوله د دې په نتیجه کې دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومګ د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمنګ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په دې پسند کې خپل زمنګ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیر زیاته نه ځکه زمنګ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزو سره فرق لري چې په دې اړه به زه
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د مې اعدامی هشتاګ پیل کړ تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دوه ورځو کې وکړه لامغه نه په لامغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایدیا پیدا کړ چې دوی هم دغه یو هشتګ پیدا کړو. د دوی هشتګ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو او د دوی غسلی پیلوونکو هم عزیز حکیمی هم دارنګ یو بل ځوان اعجاز ملک زاده او زینو نور دوی ویل چې ایرانیان کولای شي افغانان هم باید د کار تر سره کی او غا خپل نړیوالو ته ورسوي. که څه هم چې دوی دواړه متفاوتې مسلې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، خو دغه ترند را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر، عراق، د نورو هیوادونو، بیا دارنګ په سوریه او بل اخره په ایران او اوس په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې د خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیبه آشنا، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په کابل کې چې تاسو یاستئ، لنګ دې هم له خلکو سره خبرې کوي، ټولنیز شبکې هم څاري، څومره دغه طالبانو ته باج مو ورکوي هشتګ چې په دې ورستیو کې راوته دی، یا تر دمخ کې سره کرخه یا ریډ لاینز په نوم چې کوم هشتګ راوته یو کمپاین پیل شوی و چې تمرکز ټول طالبانو سره د سولې خبرې وي، چې هغه ته ډېر امتیازات مو ورکوي، زموږ حقونو ته مو پام وي او زموږ لاسته راوړنې مو په اوبو لاهو کوي، دغه څومره اغیزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ ملمنو او ټولو ته سلامونه. او دوم خبره دا ده چې دا هشتګ اکټیویزم چې دی، وایي دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مو ورکوي، دا لومړی ځل لپاره افغانستان کې، دا اول دفعه لپاره نه دی چې افغانستان کې شروع شوی دی، او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشتګ اکټیویزم د افغانستان. د دینه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو، کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو، هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشتګ اکټیویزم شروع شوی دی، او د کلونو راهیسې هشتګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې، هغه افغانان افغانستان د نن دی او بهر دی، د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناک ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مو ورکوي هشتګ چې دی، په هغه باندې ریټر، په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړې دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشتګ باندې لیکنه کوي، هغه نړیوالو پالیسی میکرانو، هغه په نړۍ کې نور سیاست مداران چې دي، هغوی ته رسیږي. د یو هشتګ کارول هدف په هماغه لحظه، هماغه دقه د یو پالیسی تغییر نه دی، بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دي، دا هغه تغییر دی تر څو په راتلونکي کې په پالیسی میکرانو او هغه څوک چې په پالیسی کې کار کوي، هغوی په کې خلاتو کې او په هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی، پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وای چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مور کوي هشتګ چې کوم اوس ترند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته وای، د اغیزمنتیا په اړه باندې کراته وغږیږي.
لومړی خو ستانکوی صاحب، تاسو ته سلامونه، د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، همدا ډول د پروگرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو په یوه وسه د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو اغیز جواد دی او ستا نو په دورستي کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشتګ یا بلکې هشتګ شروع سو پیل سو، نو یعنی دغه د افغانانو او پتیر بیا د رسنیو د کارونکو او پتیر بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټي جوړ کو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او پټول کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یو پراخه کتله موجوده ده او هغه نه غواړي چې یو چاته باج ورکړي یا نظام یو چاته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې هشتګ په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي، مثلا د خواله رسنیو د یو هشتګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي، هغه فکر دی حتمی تطبیق سی خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو د یوې انګیزې د رامنځته کولو او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخې کتلې د راټولولو لپاره خورا مثیره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډیر لیکل کېږي یا ډیر ورکول کېږي هغه بیا دغه د هشټګ په وسیله باندې لا سره راټولېږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خورې ورې لیکنې وسي، مثلا لس دولس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یوه موضوع لیکنې وسي، خو د دغو راټولول او راپور کول یې بیا یو سخته وي.
یعنی په انسجام کې هشټګونه مرسته کوي،
یعنی د نظریات په انسجام کې، د خلکو په انسجام کې، د نظریې د مؤثریت په انسجام کې ډېر زیات رول لري. یو واحد هشټګ زموږ تاسو د ډېرو هشټګونو مثالونه هم دلته او هم په نور نړۍ کې ورکولای شو چې خلکو د راټولولو او د یوې موضوع د لا اغېزناکتیا د ښوولو لپاره ډېر زیات یعنی تاثیر لري، استفاده هم ځینې کېږي.
ډېره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې له کلونو راهیسې ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري، او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کیږي او ولسی خلک له خدماتو سرټکوي او وایي چې دوی ته هیڅ خدمات نه رسول کیږي په نامنه سربیره او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې، لغزه بر سره خبري وکي. رودی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم وایم چې د دغه سی فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، کڅام چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان اتمن تری خبر دي، په سیمه کې دغه سی فعالیتونو اغیز څه دی؟ په خلکو کې څومره د حس راویښوي چې بل اخر خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخکې سلامونه نیکی هیله احترامات تاسو وړاندې کوم. تاسو ته درنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول فعالیتونه ځوانانو ته او په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندان سم خاصا ځوانانو ته دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره ځغ پورته کړي او خلق را بیداره کوي. او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیاوي د دوی خپل ځخ ورته کولای شي، او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري، ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي، د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځخ ورته کولای شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپل حقوقو د لپاره ځخ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي مسله د خپل سیمې د ناخوالو په اړه د ځخ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لوی لوی ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي او د خپل هیواد په اړه د لوی تصمیمونو په اړه دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، ځخ پورته کړي. او ډیر متاثر دی دا د ځوانانو دفاره او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي او دوی په دې باندې یو ډول انګیزان پیدا کولای شي د دوی ځخ تر یو ځایه پورې رسیږي د ټولنیزو رسنیو د لارې. او دا اوس هم دا په ثبوت رسېدلې ده چې په هرې ناخوالې په اصل کې ټولنیزو رسنیو ډېر په اصل ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ځغه تر یو ځایه پورې رسېدلی او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو ته ورته متوجه شوي او حتی نړیوالې هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي او نړیوالې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات دي دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیجي د افغانستان په اړه لري هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیجي لري دا د دوی نظریات که په هغه کې کم کمی د دوی نظریات پکې ځای پر ځای کړي او هغه خپل تګلاره چې ده هغه ورباندې مکمله کړي او د خلکو
بله مننه کوم. رودی صاحب بیا به تاسو راسو لیما شان صاحب، زه غواړم بیا هم له تاسو پوښتنه وکړم چې اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي، دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سمبال شوې دي. دوی له ټویټر، له ویب سټ، له انټرنیټ، له نورو لارو، ټلګرام، انسټاګرام، ممکن له فیسبوک، خو تر ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات یا طالب پلوي ځوانان فعالان او یا خپل خپل طالبان دوی وایندویان دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیل موضوعګانو کې. حتی دوی اوس چټرمونه جوړ کړي دي، خبري سره کوي، په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي، سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي. د غټولو فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو د اوس وخت طالبان د 1960 کالو مخکې طالبانو سره څنګه پرتل کوي؟ څومره لوی تغیرات پکې ګوري؟
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلک لري، په ټولنیزو برخو کې خلک لري، نو دوی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال د پاره جواب ورکړي، ځکه دغه د سولې پروسه کې دا د سندې چې پړندو سترګو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي، نو دوی هم باید دغه بل لار نه لري. دا راتلون کې دغه ټولنیزو رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې برخه اخیستل، حتی هغه خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنیو د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو د پاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي. نو زما په فکر باندې د سولې پروسې د پاره د دیو د پاره وازنی لار هم دغه د چې د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه سره خلکو سره خبرې وکړي، ځکه کومنګ وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنی سدې چې دغه پروسې وزندوله. کومنګ دغه د سولې پروسه کې د میرمنو رول وګورو، اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې، اجازه یوازې سړو ته ورنه کړ چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي، بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي، زه څه غواړم د طالبانو سره او په کومو شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي. نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر ووایي، خپل مشورې شریکې کړي او خپل وړاندیزونه ووایي چې موږ په کومو وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو. نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دي چې دغه سوالونو ته ځواب پیدا کړي ترڅو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي.
نو زه غواړم پوښتنه چې څه تغیرات ګوري دغه ټول مسایل ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړل، د طالبانو د هغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوته دی یا متفاوته نه دی، په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی؟
زما په فکر باندې دلته لکه ما چې مخکې ویل دوه ډوله طالبان دي، یو وحشت موږ ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت، د طالبانو مکتبونه سوځول، د ورځې سل کسه ځوان نسل وژل، دا کم شوی نه دی. خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کول دی واړی چې هغه خپل لغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو چې موږ بدل شوی یو. نو زه فکر کوم دغه خطا لرلې چې تر څو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې وسی او خپل نظریا سره شریک کی. نو
مننه بیا هم تاسو ترا شو زغوارم یادونه وکم چې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاهین ویلی دی رويټرز یو راپور کې لیکلی دی چې دغه اوسنۍ کمپاینونه یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې هغه ویلی دی چې دا ټول د سولې د مخالفو عناصرو لخوا مخته وړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ضایع نشي. دا د سهیل شاهین دریزو چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی وو. البته دغه کمپاینونه اوسنی نه دي، لپخوا هم پیل شوی وو. تر ټولو لویه بیلګه د سرې کرښې کمپاینو، تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسی حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنگ نه یا جنگ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی وو، ډیر زیات مشهور سو. دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول. نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې دننه وزګوري د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوي دي، خصوصا په سمنګانو کې چې کوم بریدو کې د نور بریدو مسولیت هم دوی منلې دي، یو نیم وخت راپورونه راځي له نور ولایتونو هم دوی بریدو نه کوي، یعنی د دوی په جنگ کې څه تغیر نه دراغلی. خو دغه اوسنۍ فعالیتونو ته ټولنیزو شبکو، انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې تاسو څومره یو متفاوته طالب ګوري تر 1960 کلونو مخکې؟
د څه دی ورته چې طالب ماغه طالب دی، د طالب افکار نه دي تبدل شوي. دا چې یو طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وخی، هغه افکار چې هیڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ نه دي، موږ نشو کولای چې دې ته تغیر یو. دومره خبره ده چې د طالبانو ټیټر هي نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هاشټګ اکټیویزم چې تاسو د طالبانو ګورئ او تاسو پر رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته کېنولې دي او هغوی ته اکاونټونه جوړ کړي او وایي چې بس تاسو زې مخکې شئ او تاسو دا ټول کارونه وکړئ. تاسو څه فکر کوئ تاسو په قندارو په هلمند په زابل او په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق ته لاسرسی نه لري هغوی نشي کولی چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بلسې ته لاسرسی ولري تر څو چې ټول وکولی شي په یو اندازه باندې د یو تیش نه د وسیلې په توګه استعمال کړي. هلته کس تاسو ته راځي تلیرې شاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي او تلیرې شاته ستاسو دولت ته کنځلې کوي. دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنګ کې درته جنګیږي. دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب اسکار نه دي تبدیل شوي. کوم وسیله چې کار کوي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکه دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغه د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاص کار کوي.
مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست. اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال. البته اوریدونکو ته به تر همدغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکړو چې ټلیفون راته وکی. خو اوس به رودی صاحب ته ورسو. رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسئ، د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلی او په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډیر تغیرات نه وي راغلي، ځکه چې په موساکلا کې اوس هم د طالبانو غوندې هماغسې پخوانی دور ویل کېږي چې روان دی، خو په لښکرګاه کې یا په نورو ځایونو کې چې امنیت شته تغیرات ګورئ یا د طالبانو نه خبرېږئ چې په دوی کې څه تغیرات راغلي، افکار یې څومره بدل شوي تر پخوا؟
واقعا خبره داسې ده چې داسې هم نسو ویلی چې بیخي به د شلو کالو طالب او د اوس طالب بیخي تغیر نه وي پکښې راغلی. زموږ د معلومات له مخې موږ خو دلته هلمند کې وسیرو او که لشکرګاه کې وسیرو د امنیت سیمه کې خو احوال د مساکله هم لرو، د هرې سیمې احوال لرو. تغیرات تر ډېره پورې په هغوی کې هم اوس راغلي دي او هغه سخت دریځي چې شلو کاله مخکې درلودله هغه اوس هغه نه لري. مثلا خبره ده چې د اوس مثلا هغه وختونو کې دوی په ودونو کې هم غزلو ته اجازه نه ورکوله، ټایپو سندرو ته اجازه نه ورکول، اما اوس په مساکله کې چې هم واده هغه د په یو کور کې چې کومې سندرې و هر څه کېږي، یعنې د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا په رقم نه دي درېدلي، مزاحمت نه کوي. او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته دغه دوی چې دي ټولنیزې رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیزو رسنۍ چې دي د هغوی بیا نو وروسته هغه د دوی کار دی، خو مقصد ډېر هغه دغه چې دي. بله خبره هم داسې ده اوس د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په دغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شوله، کله چې به د طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیقېدله، سړک به جوړېدی، واله به جوړېدله، کلینیک او مکتب به جوړېدی، هغوی به مخالفت کوي او دا به یا به یو بانه دا کوله چې خلک زموږ ته مخه اړوي یا بله یا بله. خو اوس هغه دی د طالبانو په سیمو کې اوس د خپله د مساکله او د زمینداور هلته د زمینداور د اولیه کاج دی، د مساکله د بند کار دی، هغه تخنیکي سروې اوس د دوی په سیمه کې روانه ده بېل کوم مشکله څخه. او دا هغه چې که د سړکونو کاري، که د ولو کاري، که د مکاتبو کاري، که د ښوونځ نور د دغه کاري، د کلینیکونو کاري، یعنی هلته روان دی، کومو پروژو ته مزاحمت نه کوي. نو دغه فعالیتونه چې موږ ګورو دغه خلک دي، حتی ملکي اداراتو مامورین چې ځي او راځي څه مشکل نه ورته جوړي. نو د دې څه دي چې معلومیږي چې په هغوی کې هم تغیر راغلی دی او خپله دغه ټولنیزو رسنیو پر هغو باندې هم تاثیرات اچولي دي. دلته دغه ځوانان چې کله انتقاد پر هغوی باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا، د ډاکټر خو مرګ نه دی روا، د مامور خو مرګ نه دی روا، تاسې ولې داسې کوئ؟ یعنی یو وخت کې دغه خلکو هم د دوی په سیمو کې ځای نه درلودل، نه هم تللی سوله. همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعا زموږ دغه کارونه چې وه دا سم نه وه، باید اصلاح شي. نو ډېر تاثیرات یې اچولي دي تر ډېره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بېخي ډېر توفیر پکښې راغلی دی. یعنی بېخي سل په سله کښې دا نه شو ویلی چې هېڅ تغیر یې نه دی کړی. دغه چې په مثلا د دې د سیمو څخه خلک راځي دلته په فیلمن کې درې خصوصي پوهنتونونه شته یو دولتي د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي حقوق سیاسي علوم پوهنځی وایي طب انجینري نور پوهنځی وایي دغه چې دلی مرکز کې ښوونځیو ته راځي انګلیسي وایي کمپیوټر وایي یعنی چاته یې مزاحمت نه دی کړی نو لحاظه موږ ویلی شو چې هغوی کې هم تغییر راغلی دی او تر ډېره پورې دغه د تغییر نتیجه یې دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپلو ټولنیزو رسنیو هغه هم خپلو غلطیو ته متوجه کړي دي هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو په برکت دوی اوس ورته متوجه شوي دي او تر ډېره پورې په ځان کې اصلاح د پخوا په نسبت ډېره راویستې ده.
مننه ښاغلی نقیب احمد عزیزي، زه غواړم وپوښتم چې د طالبانو په وخت کې خو عکس اخیستل مانه و دوی سم نه ګڼل، د دوی د رهبره عکسونه هم ډیر کم دي، یوازې یو دوه عکس ایسته، اوس هم د جنگي قومندانانو عکسونه ډیر کم دي، یوازې د سیاسي برخې مشران مصاحبه کوي، لایو راځي خبرې کوي، له خزو سره مصاحبه کوي، موسکو کې هم له څو خزو سره دوی مصاحبه وکړلې. څه فکر کوي دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم ویل، رودی صاحب ورته اشاره وکړه، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبان چې د طالب پلو خلک چې خپل عکسونه او کمنټونه مرته لیکي، څه فکر کوي دا راغلی دي مګر ولی په جنگ کې تغیر ناراضي، یا د دوی دغه تفاوت ولی په جنگ کې نه دی راغلی ځکه چې اوس هم جنگ روان دی؟
استاد نکوي صاحب، ځکه دغه خبره له دې ځای را شروع کوم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپل کتابونو کې لیکلي دي، پاکستانی مورخ، دی وایي چې کله په دیوبند مدرسه کې د دې مدرسې نصاب جوړېدو، بیا په هغه وخت کې مولانا راشد احمد غنگوهی او جنو نورو ملګرو یې فتوا ورکړه چې له راډیو تلاوت اورېدل حرام دي، عکس اخیستل حرام دي، او په لاس فکر کې اذان کول حرام دي. دغه ځینې نور مسایل عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کې هم حرام و، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو او دغه دوی جبري بدلونونه او دوی شعوري بدلونونه نه وو، چې دوی فکري کار ورته کړی وو او منطقي بدلون یې کړی، بس هغه ته مو تاسو بیا فکری تکامل ویلی شو. دغه یو جبري بدلون و چې په دوی باندې هم تحمیل شو، دوی په خپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ دغه د فکر طرز بدلېږي او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کې نه دي. دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایف خپرونو کې برخه اخلي، یا مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران عکسونه اخلي، د لویو لویو وغدو څنو عکسونه بیا تاسو هم لیدلي په فیسبوکونو کې، دغه اوس د دوی د دایې په خلاف یا دوی مخکې ویل دا به داسې نه وایي چې روایې کړو، دا ځینې رواسو. نو دغه یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده. یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کې تصمیم د بل چا په لاس کې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه درکولای شم چې طالب هیڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس. مثلا دغه تیر منی موږ په سیمه کې زه خبر یم چې د مکتب فارغ شاګردان ټول روغښتو به حالت تحمیلی په غوی باندې خپل هغه د سناتونه ورته وای پاسل کې خو کمپوزونه اعلان دي سندرو دي، دا شیانې ور باندې واوري دوه، او بیا ټول څه په اختار وزم او په ډیر ټینګ زبرته ویل سي هیڅ نه څه کولای شي. مثلا تاسو حقوق ولولې، تاسو پانځي بوینل ولې، په ساده زبکوي وای چې دا په حکومت کې کار کوي، دا سي پانتن بنل ولې او داس پانځي بنل، یعنی ځینې دوی ورته مشخص کړی چې دا بلول، او په عین حال کې د ټولنیزو رسنیو له اغیز دوی خپل ډیر زیات تیریږي، هغه خلک ټارګټ کوي، حتی لایکونه یې ګوري. په زده خبر یم چې د ځینو کسانو والونو ته دوی ورته خلک یې ګمارل دي چې چا لایک کړی دي، زه داسې کسان په نامه پیژنم چې موږ په سیمه کې چې هغه دوی بولی دي، او هغه کسان هم پیژنم چې چا د لایکونو په تورې بولی دي. نو دا د دوی هغه له خواله رسنیو سره چلند ده، لدیم کولای شي چې د دې هغه د استراتیژي قوم کې جګړې کوم اهداف سور کول سوی د هغه څومره جدي تعقیب یو هغه د ټولنیزو فکری بدلونونو هغه مخکې خبره لکه تاسو د اکسو وکړه دا خپل د رادیو د تلاوت اوریدلم حرام کړی و نو دغه شیان ځنې دغه کیږي په اصطلاح یو رقم ځنې راو کیږي او هغه څه چې د دې د جګړې خبره دغه په یو عکس باندې د یو سړی مړ کیږي دا اوس د موږ په سیمه کې په غزنی په ځینو ولسوالیو کې ځې مثالونه نه بیخي دغه یې درکولی سمه یعنی د یو خو مثال وي یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه لوی تلیفونونه یا سمارټ فونونه هلته بند دي دا اوس څه وخت مخکې یو بل پروژه یې را ایستلې ده پروژه ورته وایاستو ورته وایاست دا پخوانۍ ونې په خلکو کاږي له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي او بل په داینې حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده له فرهنګ سره له هر څه سره ده خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي خو د واقعتونو په اساس دې کوي نو هغه خلک بېچارهګان وایي دلته موږ څه زینو زنګونه وهل وای وای موزه د خپل باغ کار ته نشه تلای راځو د خپل کور نه مخم د پلارو نکه یو غا ته ونه وی توت وی لاس نه پراګر د دغه کاو د عالته دومره څوک نشته چې اوس یو وخت واخلي نو یعنی یو د طالب د بدلون خبره ده یو له خاله رسنه یا له ټولنیزو رسنه یا د ځوانان له نظریاتو د دار خبره بالکل تاثیر لري په طالبیم لري خو هغه هغه ډول عکس العمل نه کوي څوک وای دی په ځان کې تغییر راولي ځکه دوی داس نه وایي په معنی ورکوکه دی وای زه یو څل رما هغه ډیر درست دی هغه کڅوک نه مانی باید سری وو حل نو دې ته څنګه بدلون وای
مننه کوم تاسو نظریات مو اوریدل اوس به د ملمنو په خوخه البته دوی سره مخکیم ویلو چې اوریدونکو ته به هم چانس ورکو چې دوی کومې پښتنې ولري یا نظریات ولري په 0922255200993540 باندې کولای شي تماسونی سید ازادي اسکایپ هم کولای شي چې البته که فارغ وي زنګ راووي خو اوس اوریدونکو لري د ټلیفون لارې مهرباني وکړي خپل لړ نظر یا پښتنه مطرح کړي
السلام علیکم څنګه کوئی تاسو سلام او اوریدونکو او میهمانو سلام محمد تاسو څنګه دی مننه تاسو په ریښتیا
او مننه ځوندی او سلامات اوسه مهرباني وکړي خپل نظر یا پښتنه کوم لری مطرح کړي
تیر مننه کوم چې نام د شل کال پہلے باو د اوس پہلے د خاص فکر ما فکر سره تغییر نه وکړي ځکه چې دا اوس هم ازمر ته څه کار نه او په سیمه کې مکتبونه دا اوس هم تړلې دي دا کله کورونا مسله یې کله یې په وسن تړلې دي په بګران کې موږ یو ځای وو څنګه یې راغه ما په نامه څنګه یې چې په څو ورځو باندې د کابو کې نه پوسټ لري په یو ځای یو یو مصطفى په هغه څه وځ خاص نه دی پاره شوی او نور د سړک کې یو د ګریس څخه تر چنګیر سیمه یو څه سړکو په دې میلادونو ډالر واخته له کومه تاسو باندې شاه سړک جوړ شو په وخت دی هغه سیمه سره اڅلډه کې مکمل واړوي دا چې ډېر ډېر د څه چې د ورځې په متاځ باندې ټول څه تغیر لږ کړي دا چې وو څه مغه په خپل خالي کارونه کې زما ور کړی دا او هغه خپل کوم کارو چې دغه غواړي
مننه د تاسو نظر و مو ورید بل اوریدونکو هم لرو دوی ته به وخت ورکو مهرباني وکړي څوک نظر یا پښتنه کلري مطرح کوي د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام او د سولې خبرو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه دغه پروګرام څرخيږي مهرباني وکړي څوک یاستي څه پوښتنه لري ل رادیو کلګ لري کې نه خاده چې بیا غږ زموږ مناکس نشي نو کولای شي چې خبري وکړي مهرباني فکر کوم د دې ټلیفون مشکل لري بل اوریدونکو ته به منتظر شو ځکه چې زموږ یو لاين کې کولای شي د یو زنګ راوي په 0922255200 باندې همدارنګ د افغان بي سي ام اس ام اس 0113 لاري مخته لنج لیکلي پیغامونه راستولای سي اوریدونکو لرو د بر واخلو بیا برته ملمنو ته ورګرځو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راواله د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو فکر کوم ټلیفونونه زیات دي او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالی شي نو یو اوریدونکو راخلو بیا ورش ملمنو ته تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام اوري البته زینو ځوانانو موږ ته اسمسونه هم را لګلی له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلی د هلمند د ځوانانو څخه دی دا چې ځوانان په سولې کې ډیر زیات رول لوبوي کچېره ځوانان د سولې لپاره یو میاشت صادقانه کار وکړي د سولې په مخ کې به هیڅ خنډ رانشي. عزیز غالب لیکلی دی په سوله کې مثبت رول ځوانان لوبول شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو برته به ملمنو ته وروګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړو خو برابر نشو چې بل اوریدونکو راوخلو. دا وربه نظر محمد رودی پښتنه شروع کو دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي، البته د سولې په خبرو کې یا د دوی دریز دادی چې دوی غواړي راتلونکي سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوښه، البته چې امارات وي، دوی په وار وار دغسې لیوالتیا ښودلې ده. خو د افغانستان حکومت، افغانان بیا د جمهوریت او د اوسني نظام دوام غواړي او همدغسې د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوئ چې که سوله راشي، د سولې خبرې مخته ولاړې شي، ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوښه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سوله پکې سمه وي او راشي ښه به وي؟
مهمه دا ده، اوله خبره خو افغانانو ته مهمه ده، ځوانانو ته دا مهمه ده، افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي، خلک په یو امن کې ژوند وکړي. او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي، هغه دوی باید خپل یو توافق ته سره ورسیږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته خاصتا ځوانان دې ته متوجه لاندې دي چې جمهوریت که امارت، د خلکو غوښتنه دا ده، د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم، چې سوله چې په هر ډول وي تاسو یوار یو توافق ته سره ورسېږي. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخه کې هم طالبان ملامت دي، هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په واري واري زخ پورته کړی دی چې تاسو اوربند وتئ او د ترڅو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسیدونکي چې هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې، خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی چې تېره ورځ اته ورځې مخکې سمنګان چې موږ تاسې یو د یو برید شاهدان وو چې اوس بل حکومت هم په خپله برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده، اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یواری بانې کولې چې دا نه لکه دا خو زموږ سره بندیان، بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړل، اوس بیا د 6,000 بندیانو مسله دوی رابرسېره کوي. نو دا 6,000 دغه 15,000 کسانو لیس خو اول هم تا ته رسېدلی و، اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 6,000 کسان دي، نو مخکې تر دې چې نور ایله کول دغه اعلان به دې کړی وای. اوس نو څه ګټه کوي چې په 4,000 څه دې زیات اعلان کړله او دلته یو خنډ هم مخکې واچي سو؟ نو موږ وایو دوی د اول وار یو یو دغه بانې دي یو بل ته نصره کوي، او په دغه وختونو کې دي نه طالبان خپل تحرکات کوي، هغه دي هم خپل تحرکات ودروي او حکومت هم خپل تحرکات ودروي، یو بل ته د اختارونه نه نصره ورکوي، یو بل دي یو بل ته ځان جنگي او قهرمان نه معرفي کوي. دا داخلي جګړه ده، داخلي جګړه چې دا هغه اتل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي، یو وایي چې زه د مارک کتاب درته جوړوم، بل وایي زه د سره کتاب درته جوړوم، او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي، او هر یو چې خپل بریدونه کوي پیغام یا ملکي کسان اخته کوي، یا خپل کده دواړو طرفو څخه هر څوک مري به دې هیواد چې اغازي ویدلې دي، او په همدې کې واسي یو مور پر جړی دي، یو ورور پر جړی دي، یو پلار پر جړی دي. نو اغازه ورسته خبرې دي د اوس لپاره خو دوی دوه نه وکی، یو وار خو یو یو میت سره کینی، دوی تر اوسه سره کینی څه اعلان دي د پر درسنه کې یو بل ته اختارونه ورکي، یو وزام عرب نه منم، بل وزه جمهوریت نه منم، او ورور تاسو تر اوسه پر سره کینی څه یې دا خبره مترسبینه کړې ده چې جمهوریت ته کمارته. نو دلته دواړه دلی ملامت دي، دواړه د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړه احساسات دولت لپاره سخت بزیان دي، او ولس پر دوی باندې زخ کې چې د خدای په خاطر دا یو احساس وخت دی، ولس پس نه ډیر وخت کې ته متوجه
شوی. مننه کوم تاسو ته، بیا امره شو اوس به ور شو لیما شنسب ته. تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بحث مخته یوړل شي، همدارنګ د امارات بحث چې طالبان مطرح کوي، څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکې سره سپینې سی او معلومې سی؟
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده.
هم بخی زکه چې کچې تمنګه ام دغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوانه طالبان وای چې منګه رازو منګ به تاسو سره خبرو اترو سره یو موافقه ته ورسیګو کزه بیا هغه په خوانی بیلګرا ولم د خزو د حقوق په حق لا طالبان وای چې په دغه عقل باندې باس کیږي چې سید خزو ته اجازه ورکړ شي د خونځي او د کار او هغه نور څه هو طالبان یو ځل منګه ازمایلې دي یو یې ازمایل شوی بیا ما ازمایا نو دا هغه د طالبان او هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتی دي او په اوسنی منطقو کې چې کوم منطقو کې طالبان قدرت لري دی وی خو دی وای چې موږ ته وخت راکړ شي راکړي موږ سره سوله وکړي موږ بدل شو یو خو د بلې خوا موږ ګورو چې په ماغه برخو کې دی قدرت لري تر اوسه پورې جوني مکتب ته نشته لای مکتبونو ته اوره چول کیږي خونځي شفاخانی دغه ټول سیزل کیږي او په هر ورځ باندې سلګونو ځوانان پیغلی بیګونه خلک وژل کیږي نو دغه کم یو وصوله ده د کم یو کم اسې دی سره خبري اترې وشي او دی باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډیر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچی ته دی وای چې سید موږ تاسو سره یو لاسلیک کو موږ بدل شو یو څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډیر خپل خبري وکړي چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دې فکر ده ګوري قانون کولای شي چې د انسان رویه بدله کی مګم فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ ازمایلی دي نو دغه یو ډیر خطرناک تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې وسنی زمنګا پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنې شی چې وزغواړي د هغه اته د خپل سر پاتې کېدل دی یعنی ځوان یوازنې وختنه چې وس منګه موجنې وروسته به هغه د نورو د زده کړو او هغه نورې غوښتنې او حقونه دی غواړي وس وای چې فقط منګه موجنې نو دغه ته منګه په دغه لیول کې ولاده سولې په خبرو اترو کې نو زنه پویم چې څنګه به منګه وکولې شو دغه نورې غوښتنې من پاغي و من او پاغي باندې باور وکړې شو
مننه خغل عزیزی لته سم پښتنه کوم چې کڅام چې دا پښتنه باید په اخر کې مطرح شوی خو اوس می راوستل چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې په دغه موضوع باندې بس مخکله مخک سره سپین سی څو دی میز بحثونو کې بیا ډیر ځان را مینځته نشي او څو کلونو څو میاشتو ته ونرسي خبره
هغه پښتو کې یو مثال دا وایي په مرګ ونیسه چې تبه راځي سي نو افغانان جګړو ډیر زیات ورولې دي اوس کدی ته وایي چې زه دې نه وزنم نور باندې د ما هر څه را سره منی ام افغانان دغه څه وزت تر رسیدل دي شاید غاړه ورته کیږي خو د ځوانانو د روشن فکرو مسولیت ته د هغه له اساسي حقوقو یو انسان خبر کی هغه ولې یو چا دومره په تنکلای د دې نور د هغه نور جبرونه مومني یو چا ته وایي چې قط وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارات مسله باید داسې یوه مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربان خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکتورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم دی یا یو فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او څوک په امارات باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډیر میکانیزمونه تجربه شوی دي مثلا تاسټول پیږي چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي دیموکراتیک نظام څنګه وي او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت د سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي امارات کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته وایي استواک لري او د ټولنې حاکمیت په تباید رای ورکي دلته په امارات کې مثلا د ټولنې محکومیت په ټولنې منلای وي یو څوک دا یو اهل خبرم ځان ته وایي اهل حل ول اقدم ځان ته وایي هغه د دې په نظر علما راټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي وایي مثلا دا امیر المؤمنین دی یا دا د دې زمانه د مسلمانانو امیر دی دا عمر بن عبد العزيز رضی الله تعالی او عادل امیر دا ټول ادایي او فرضي غونډي مسائل دي نو زموږ دا مسله کسبه نه سي د موږ د افغانانو په ذهنیت کې د نظام په میکانیزم توافق بیا سختيږي باید دا مسله ډیره جدي مطرح شي بحثونه وسی اسمو بلدی است په کوم نظامي چوکاټ مقصد یموږ د نظام میکانیزم به څه ډول یموږ به پاچا په جنازه لار غرابه سکه به په موټر کې راوځي او بل سبب چوکي ورخي سي اوس نه تکنه
مننه حبيبه آشنا زغواړم پوښتم چې ځوانانو تاسوم را پکار د پدغه موضوعګانو باندې بحث وکي د امارات او د جمهوریت البته ک دراتونکو سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جديت نسی
د فکر کوم چې دې خب د جمهوریت او د امارات په اړه اصلا باید موږ د سره بحث وکړو ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو طالبان چې موږ اسلامي دغه غواړو اسلامي دوره غواړو اسلامي حکومت غواړو دغه څه اسلامي حکومت دی د طالبانو ته پاج نو ورکول اصلا د هشتګ د کم نه شروع شو موږ ته د سولې په اړه خبرې کوو په دغه هشتګ تاسو ریټیز وګورئ هغه وی وی یو لک ریټویټ په دې باندې شوی یو لک کاسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکو دا په څه معنا ګوره که تاسو د خلکو غږ واورئ که تاسو د ولس غږ واورئ که تاسو د هر چا غږ واورئ هغوی وایي چې موږ طالب منو راځي راده شي اساسي قانون دی ومني راده شي زموږ سره د کښېني دغه ستا حکومت دی دغه ستا دولت دی ومنه ته ده صحیح ده په حکومت کې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي ته اشرف غني نه غواړي بل څوک راولې صحیح ده په هغې به سره خبرې وکړو په هغې به موافقه وکړو دلته زموږ یو ورور د خبره وکړه ویل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي دولت وایي وایي زه تا سره اوربند کوم طالب ته وایي طالب وایي زه اوربند نه کوم دولت وایي زه په تا حملې نه کوم طالب وایي زه په تا حملې کوم دولت ورته وایي وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه زما دغه دغه کسان دي طالب وایي نه زما خلک خو زما خلک دي چې زه خپل نماینده لرم ستا نمایندګان هم زه تا ته خوښوم په عین حال کې د دولت کسان ګوري کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي د دوحې ته دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي دغه خلک د هر قشر د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې تر ښځو پورې د هر چا سره کښېني هر چا سره خبرې کوي د هر چا غږ اوري په ننګرهار کې ښځې سره ټولې شوې وې خزه نګرار کې ټول شولې او دولت ته ویل چې موږ څنګه سوله غواړو او دغه کسانو سره خپل هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک دا ډېره غټه خبره ده یعنی دغه کسانو چې دولت ټاکلی دي صحیح ده چې ټاکلی شاید سیاسي اما مشروعیت د ولس اخستی دی طالب چې کوم خپل نمایندګان راوستي دي سیاسي نمایندګان په قطر کې کښېنولي دي تاسو پوښتنه وکړئ وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري جنګیالی ماته د دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي دلته زمونږ بدبختي دا ده چې زمونږ خلک په داسې شیانو موږ بحث کوو په داسې خبرو باندې موږ لګیا سو خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلا باید بحث نه شي امارات یوه ډله غواړي ولس نه غواړي ولس ته دغه حکومت غواړي
مننه حبیبه آشنا تاسو لتاسو نه بده ورستی د ور پښتنه هم اول کې وکم خطرغه مخ کې دوی سمسونه درې سمسونه راغلي دي یو چا د هلمند ل مارجی لیکلی چې عادل لنوم د دې لیکلی چې طالبان هر ځای وی الته ډیر خام نه دی دا د دوی خبره ده همدارنګه فیض رحمان کامران لخوس لیکلی ځوانان رښتیام د کار کولو خا انرژي لدی خو که دولت ته جدي پامو کی او لدی سره نږدې کارو شي لری نه چې سوله براشي نور دوستانو هم سمسونه لیکلی دي یو اوریدون کیم راخلو ورسته اوریدون کی به بیا به ورسته د حبیب آشنا نه بیا پختنه وک او ورسته پختنه بوي مهرباني وکي نو مڅ د لاند خپل نظر یا پختنه راته وای
السلامونه سلام تاسو باندې کوم عبدالمنان دقیق مقابل خرابانه نو ما په نظر باندې دا طالبان د دې ځکه مثال په خپل سر باندې پم دي او عمل دي د خپل مسله دا د اصلي مسله مسلمان پہ سورت سارا مثال وحشت نہ پڑی وحشت کا مسالہ نہ ورکی رہ نہ ورکی ابل مسلح وہ اختیار نہ لڑی تب واضح رہ تمام جان سے معلوم کی طرح رام مسلب دسل تبارک اور تبران دکھی دے وہ باداران لڑی اخباداران مثال هیڅ کله نه غواړي چې امن وسیږي.
ستاسو نظر مو واخیست مننه. اغلی حبیب آشنا، زه غواړم د وروستي دور پوښتنه لومړی تاسو پیل کړم. دا چې حکومت خو وایي چې زموږ لاسته راوړنې د بیان ازادي ده، اوسنی نظام دی، عسکرو وینې توی کړي دي د نظام لپاره، د ښځو حقونه دي، بشري حقونه دي، دا ټول زموږ لاسته راوړنې دي. طالب څه الټرنیټیو لري، څه بدیل لري د دې لپاره چې په راتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي؟ طالب سره به څه وي چې راشي د اوسني نظام لپاره د تاسو په نظر؟ البته یوه دقیقه لطفا دا پوښتنه مطرح کړئ جواب.
طالبان وایي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو، موږ د خلکو لپاره جنګیږو. د خلکو خیګنه په هغه شي کې ده چې فعلاً همدغه اوس روانه ده. نو که چیرې طالب خپلو خبرو ته واقعیت ولري او په خپلو خبرو باندې ولاړي، په څه شي چې هغه نړیوالو ته وایي چې موږ او د حقوقو طرفدار سو او موږ داسو هغه سو، هغوی باید راشي. هغوی وایي چې موږ افغانستان زموږ خاورم ده. هغوی دغه ادعا کوي که چیرې هغوی ځان افغانان ګڼي او ځانته افغان وایي، نو هغوی باید راشي د دولت سره، د حکومت سره، ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني، تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي، تر څو پورې به یو د بل ستوني ته دوی چړې نیولي. داسې خو نه کېږي چې موږ ټول عمر په جنګ کې خپل نسلونه د لاسه ویدو. که چېرته د افغانستان جغرافیه ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي، نو مجبور دي چې په سره یو ځای کېني. یو دوم داسې د دې نام ښکاري چې طالبان نور د جنګ نه ستړي شوي دي. هغوی نور نه شي کولی چې جنګ وکړي. جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي، همدغومره وخت غواړي، همدغومره انرژي او نور ډېر خبره غواړي چې هغوی سره نور امکانات
نشته. ستاسو نظر مو واخیست. ښاغلی عزیزي، زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفا کراته ووایئ چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده، د ښځو حقونه دي، بشري حقونه دي او جمهوریت دی.
موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د بشر حقوق یا په ټوله کې که وایو، او په عین حال کې په تېره بیا د ښځو حقوق، دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټورونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت راوړي دي، دولت یې د عملي کولو لپاره عملاً کار کوي او خلکو ته ورکړي. په عین حال کې د بیان د ازادي استفاده بیا دوی هم کوي، خو په خپله څه نه لري، په خپل ځکه څه نه لري. ما مخکې مثال درکو چې په یوه نیوکه یو څوک وژل کېږي، نو دا خو د بیان ازادي ته ژمن نه ده. بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه، نو بیا طالب عوام خلک ټول ګټه ځینې اخلي، خو نور داسې څه نشته. یوه یې داسې دوی کوي، وایي موږ په اویا فیصده خاوره حاکم یو، خو په عین حال کې بېرته په دې اویا فیصده کې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو، نه یو تعمیر جوړ شو، نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو. برعکس، دغسې په سړکونو کې کلنګان او ترکتولان واچول شو، په هلمند کې سړک واړول شو. نو داسې څه نه لري چې یو څوک یې درته کېږي دغه شی درته لرم او دا درته وړاندې کوم.
مننه. لیمشن صاحب، تاسو راته ووایئ چې د تاسو نظر د همدغې پوښتنې په اړه باندې څه دی؟
باندې طالب بل لار نه لري. طالب نور غیر دینه چې د دولت سره خبري وکي او یو نتیجې ته ورسیږي، طالب بل لار نه لري. ځکه هغه مرکزونه چې طالب حمایه کوي هغه هم خپل په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي، نور ستونزو سره مخ دي. نو طالب نشي کېدلی تر عمره پورې حمایه شي او هغه خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو طالب بل لار نه لري غیر دینه چې خبري وکي او یو نتیجې ته ورسیږي او د دولت خبرې ورسره ومنل شي. که چېرته طالب دغه دعوه لري چې د بیان ازادي د اصل کې د بیان د ازادي په چوکاټ کې طالب خبرې نه کوي، ځکه طالب وژني انسان. طالب وایي چې زه سمې ما هغه صحیح دي، آزاد د بیان ازادي هغه وخت کې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته وګونی سی او توهین ورته ونه کې. طالب خو موږ وژني. طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه تاسو ته خیمه، مګم په حقیقت کې خو دی خپل د اسلام په خلاف باندې عملونه کوي. انسان وژنه دا د اسلام خلاف دی، د انسانیت خلاف دی. نو به څنګه دی د انسانیت په چوکاټ کې د بیان ازادي غواړي؟ نو زما په ان طالب بل لار نه لري.
اخیری نظرم دی نظر محمد رودی اخلو، تاسو د همدغه پوښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغه ټولو مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت وایي؟ البته یو دقیقه لطفا لاندې وایي. مننه.
خبره ده چې دغه بدیل خو بیا د ولس په فشار پورې اړه لري. زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري، او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه شي په ښه زړه نه شي څه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي. او د بشر د حقوق بشر په اصل او همدارنګه د شذو د حقوق په اصل هغه حقوق چې هغه ته اسلام ورکړي به قانون ورکړي هغه باید دوی ورته ورکړي. شذې د تعلیم حق لري او دا د اتباعو د اساسي حقوق څخه موږ پنځه حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو د هغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو شذې هم د
نظر محمد رودی صاحب مننه کوم. زموږ پروگرام په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو د ځوان فکر پروگرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسې کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي. مننه کوم چې پروگرام مو واورید. وخت په افغانستان کې 3 بجې دی. سید سمی عباس بل پروگرام وړاندې کوي.